دا مشال راډیو او دا محل پېښور کې لس او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې پاړه رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د بولان میډیکل کالج زده کوونکو بیلابیلو ګوندونو له بلوچستان حکومت غوښتي دي چې لسګونه گرفتار محصلان دي خوشی کړي. جماعت اسلامي په باجوړ کې د خپل یو سیاستوال د وژنې پر ضد په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو اعلان کړی دی او په سوریه او لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. بشپړ خبرونه د بولان میډیکل کالج زده کوونکو او د بیلابیلو ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده. د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت غوښتل چې نیول شوي زده کوونکي د خوشي کړي او په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. دا تر هغې وروسته ده چې د کالج انتظامی تر دوو اونیو پورې پوهنځی وتړه. د کالج مشر د نومبر پر 14 په بیان کې ویل چې په وروستیو کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې وضعیت ترینګلی دی، نو ځکه د استادانو او زده کوونکو د خوندیتوب لپاره پوهنځی تړي. د نومبر پر 14 د بولان میډیکل کالج د نارینهو په لیلیې یا هاسټل کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه. پولیس وایي چې د نومبر پر 14 یې چې د هغو کسانو د گرفتارۍ هڅه کوله، نو زده کوونکو په کاڼو وویشتل چې په غبرګون کې اوخلن ګیس وکاراوه او 128 تنه یې د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېمې مادې یا 3 MPO له مخې ونیول. په کوټه کې د پرونی مظاهرې ګډونوالو د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات او اوخلن ګیس کارول وغندل او د حکومت پر ضد یې نارې وهلې. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پرون مشال راډیو ویل چې کله ترنګلتیا کم شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي. جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلع عمومي سیکرټر محمد حمید صوفي وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوند یې د نومبر پر 14 په خیبر پختونخوا کې مظاهرې کوي. نوموړي په بیان کې د خیبر پختونخوا له حکومت د صوفي په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي سیاستوالو او سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفي وواژه. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته ویل چې 50 کلن صوفي په برید کې ژوبل شو او روغتون ته تر رسیدو مخکې سا ورکړه. پر نوموړي د حملې ذمواري لاچانه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی ادمین ګنڈپور به د نومبر پر 14 له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکې احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند د اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پېښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری یې پیل کړی دی.
علی امین ګنڈاپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. له پنجاب به هم قافلې راوزي. هیڅ یو د قومي صوبایي سملی غړي ته اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې دولس نه بغیر لاړ شي.
د تحریک انصاف زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 14 د حکومتي تګلارو پر ضد احتجاج اعلان وکړ. د هغه ګوند مشران وایي چې د احتجاج موخې په وروستیو کې د پاکستان د عدالتي نظام په اړه د شوي آئینی ترمیم مخالفت او د تحریک انصاف د رهبر په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کولو غوښتنه کول دي. تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې محل کړی دی چې د اسلام آباد انتظامیه په هغه ښار کې پر ولسي غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د پاکستان د وفاقي ائتلافي حکومت مشران وایي چې عمران خان د احتجاجونو له لارې په هیواد کې ناکراری پیدا کول غواړي. خان د 2023 زیږیز کال له اګست راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې بندي دی چې هغه او ګوند یې سیاسي بولي. د تحریک انصاف سیاستوالانو او پلویانو تر دې مخکې هم په بیا بیا د عمران خان او خپلو نورو مشرانو د خوشي کولو لپاره مظاهرې کړي دي. د سوریه یا شام دولتي خبري ایجنسی وایي چې له پلازمېنې دمشق سره نږدې پر دوو رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. ایجنسی وایي چې لومړی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه په القدسیه سیمه کې شوې ده چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي دي. د اسرایلی پوځ راډیو وایي چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې اسلامي جهاد مرکزی دفتر او نور شتمنۍ وي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. البته د اسلامي جهاد ډلې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې په المزا سیمه کې په برید کې یو دفتر په نښه شوی چې پکې د هغې ډلې یو شمېر غړي وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ د 2023 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې په غزې تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهاګره ډله بولي پر ضد جګړې ته دوام ورکړی دی. له هغه وخت راهیسې اسرایلو په لبنان او د سوریې په ځینو سیمو کې هم حملې کړې دي. د سوریې تر پرونیو بریدونو څو ساعته وروسته د لبنان روغتیایي او ژغورنې چارواکو خبر ورکړ چې د هغه هیواد په ختیځ ښار بالبک کې د اسرائیلو په بمباری کې د ژغورنې چارو لږ تر لږه 12 کارکونکي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ لا د هغه برید په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د بولان میډیکل کالج د کوونکو او د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو د بلوچستان له حکومت غوښتي دي چې هغه پوهنځی دی ژر بیا پرانیزي او گرفتار زده کوونکي دي خوشی کړي. دوی پرون په کوټه کې د مظاهرې پر مهال د زده کوونکو پر ضد د پولیسو اقدامات وغندل. د کالج انتظامیه وایي چې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر نښتې وروسته وضعیت ترنګلی و، نو ځکه یې پوهنځی تړلی. پولیس وایي چې د عامه نظم د ګډوډولو مخنیوي لپاره یې 128 زده کوونکي نیولي دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي چې کالج د وضعیت تر عادي کېدو وروسته بیا پرانیزي. ایوب ترین تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بولان میډیکل کالج د نیول شویو زده کوونکو د پیش په ضد د نومبر په 14 نیټه د کوټ پرس کلب مخ ته یوه احتجاجي مظاهره شوې ده، په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشرانو او کارکوونکو ترڅنګ د بولان میډیکل کالج زده کوونکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور خان د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر تارشا کاکړ چپداس ټوک کې راته راکړي.
په بولان میډیکل کالج کې د دوو طلبه تنظیمونو سملګرو تر مابینځ یو شخړه منځته راغلی وه، نو د هغې په نتیجه کې په هغه ماښام باندې په بی ام سی کالج کې د ټولو طلبه تنظیمونو د مشرانو ورسره د دې دوو تنظیمونو مشران ټول ناست ول د دې مسلې د حل لپاره. خو بدبختانه پولیس د کالج انتظامیه په وینا په کالج هاسټل باندې ننوتل او 123 د میډیکل کالج سټوډنټان گرفتاره دي، په هغه کې پښتون او بلوچ دواړه دي. نو موږ د دې نننۍ مظاهره بنیادی مقصد په کالج خلاصولو، د هاسټل باندې د پولیسو قبضه ختمولو او د ټولو گرفتارو لوستونکو د رهایي مطالبه ده. زموږ
د بلوچ ملت والا ډلې نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ وایي په کار دی چې حکومت کالج او هاسټل سمدلاسه خلاص کړي او نور سویز د کوونکي خوشی کړي.
اگر د سټوډنټس په دې باندې سراپا احتجاج دی، کاروایی پولیس چې کړی او اگر سره یو ناروا سلوک په کار دی چې د تعلیمي اداره درسګاه چې دی ډېر مقدس ځای دی، هغه کې د پولیس مداخلت به نه سي. لیکن موږ ګورو چې د ګرده سن چې تعلیمي اداره دی بلوچستان غا دی جیل جوړ شو دی او دې ته چې دی ډېر زیات تنګي په کار دی چې اوس ګرده دا مسله اوس ختم شوی دی چې یو معمولی جګړه وو د پولیس مداخلت ضرورت نه و. دوم دا چې د کالج انتظامی اصل ولا خالی کړي، دا اصل خالی کوونکو هم ضرورت نه و. اوس چې دی په دې مابین کې انډرسټینډینګ پیدا شوی دی، بلوچ پښتون خپل روایت دی چې یو جګړه کیږي، یو معامله کیږي، خلکو مابین کې راځي، مرکه کیږي، سلا کیږي.
یادې وي چې د نومبر په 12 او 12 منځنۍ شپه پولیسو په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ د نښتې وروسته د احتجاج پر مهال 123 زده کوونکي نیولي وو. او د هغه وروسته د کوچ د پولیسو مشر محمد بلوس و مشال ریډو ته ویلي وو چې یاد زده کوونکي د 3 MPO لاندې بندیان کړي دي. په دې اړه مشکله د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې څنګه هم د زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي، دغه وروسته به حکومت بولان میډیکل کالج بیرته خلاص کړي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د پاکستان تحریک انصاف د زندانی رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاج تر اعلان وروسته د ګوند مرکزی مشرتابه هلې ځلې او مشورې پیل کړې دي. په دې لړ کې پرون د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې وغونډه هم شوې ده. تر غونډې وروسته د تحریک انصاف د اطلاعاتي چارو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم شیخ په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې له خیبر پختونخوا څخه به اعلی وزیر علي امین ګډپور د نومبر 24 احتجاجي قافلې مشري کوي. دوی ویل چې له نورو صوبو به هم د تحریک انصاف مخکښ سیاستوالان له خپلو پلویانو سره اسلام آباد ته ځي. خو شنون کې وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې پر سیاسي جلسو او احتجاجونو بندیز لګولی دی او د نورو صوبو حکومتونه هم ښایي د تحریک انصاف پلویان اسلام آباد ته تګ ته پرې نږدي. غلام غوث تفصیل لري.
د نومبر په 14 د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر وقاص اکرم په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور به د پښتونخوا صوبې نه د هغه لاریون مشري کوي او له پنجاب به هم لاریونونه د اسلام آباد په لور ورځي. علي امین ګنداپور به د پښتونخوا د قافلې مشري کوي. زمونږ د قومي اسمبلی غړي او صوبایي وزیران چې څرنګ هغوی مناسب ګڼي نو د یوې لوی قافلې لپاره به هغه رنګ کوي. له پنجاب به هم قافلې راوځي. هیڅ یو د قومي صوبایي اسمبلی غړي ته به اجازه نه وي چې هغه یوازې د خپلې حلقې د ولس نه بغیر لاړ شي. د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سیکرټر زیاته کړه چې احتجاج به پر امن وي او په زرګونو خلک به په دې کې ګډون کوي. خو په پیښور کې د خبریال شهاب الدین نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې که د تحریک انصاف د تیاریانو سره سم د دغه ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد په لور ورځي نو د پښتونخوا صوبې نه علاوه نور صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت به یې مخه نیسي.
یو خو د دې سره بالکل دغه منصوبه بندي نشته چې دا خلک به څنګه بوزي او څنګه به دا پوره من. خبره دا ده چې هلته اسلام آباد کې هغې مکمل هلته د مخکې نه دفعه 144 لګېدلې ده او هغې بالکل ریدینه او دیو به د ترو کوشش کوي. نو خبره ده چې یو سړی ورزی او ابدی نه پریدي نو بیا به پوره من څنګه کیږي.
پاکستان تحریک انصاف لدې وړاندې د اکتوبر په 14 هم د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د اسلام آباد په لور ورغلی وو خو هغه مهال وفاقي حکومت د دوی مخه نیولې وه او هغه احتجاج د خوډب د پیښو ښکار شوی وو چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور هم د څه وخت لپاره لادرکه شوی وو او د پښتونخوا د اسمبلۍ د دوو غړو ترڅنګ د تحریک انصاف لسګونه پلویان هم د پولیسو لخوا نیولې شوي وو چې بیا وروستو خوشی شول. پاکستان تحریک انصاف په زندان کې د خپل بندي مشر عمران خان لپاره د تیر یو کال نه په بیا بیا احتجاجونه کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په اکتوبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب د شوې جرګې استازو د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. هغو استازو د نومبر پر 14 په غونډه کې وویل چې د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره ګوري او ورسره مذاکرات کوي. علي امین ګنډپور لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان پوځ وایي د خیبر جرګې په غوښتنه د پښتنو له سیمو نه وځي. په همدې حال کې پی ټی ایم اعلان کړی چې یو اونۍ وروسته پراخ احتجاجونه پیلوي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د پښتنو قومي عدالت په نامه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په کوربتوب شوی خیبر جرګې اتیا استازو په جمرود کې غونډه وکړه. د غورزنګ مشر منظور پښتین تر غونډې وروسته په خپره کړې ویډیو کې وویل چې د خپلو ملګرو د روانو ګرفتاریو په ضد به د نومبر له 1 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته به استازي ورلیږي چې د چارواکو د کړو وعدو د عملي کولو په اړه ورسره وغږیږي.
د دې جرګې سره د صوبایي حکومت له اړخه کومې وعدې شوې وې، د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول، یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کسونو کې د هغې په حواله سره به او داسې د دغه نورو اړوند د آی ډی پیس په حواله سره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سره په هغې به جرګه کوي. د بند شناختیانو هم چې کوم په حواله سره نیول هم کیږي.
تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 11 په خیبر کې شوې جرګې ته د وینا په وخت ژمنه کړې وه چې د صوبایي حکومت پورې اړوند دا غوښتنې به پوره کوي. په خیبر کې د پښتنو د جرګې له 22 پرېکړو یوه دا وه چې پوځ او وسلوالې ډلې دي د پښتنو له سیمو ووځي. د جرګې ګډونوالو دعوه کړې وه چې دغه دواړه خواوې د امن خرابونکي دي، نو ځکه دې امنیتي چارې د قام استازو او پولیسو ته وسپارل شي. خو د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي چې پوځ به سیمې نه پرېږدي. هغه د نومبر په 15 په پېښور کې خبریالانو ته وویل،
د وای په سند کې رینجرز وکونه شته دي، په بلوچستان کې هم پوز موجود دی. نو که وزیر اعلی فکر کوي چې پولیس په کوم ځای کې د ترګرو مقابله نشي کولای، هلته دې هم پوز ورغواړي. اوس دا خبره کیږي چې پوز دې له سیمو ووزي. که پوز ووزي امنیت به څوک ساتي؟ آیا زموږ پولیس د ترګرو مقابله کولای شي؟
د پاکستانی پوز وایان لیفټننت جنرال احمد شریف هم د نومبر په 12 په کوهاټ کې په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وي، او د خبر د 3 ورځنۍ جرګې هغه غوښتنه یې رد کړې وه. د هغې جرګې مخکې د اکتوبر په 6 د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد بیانیې جوړولو تور پورې او غیر قانونه یې اعلان کړ. د پاکستان بشري حقونو کمیشن او د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو دا پریکړه وغندله او سختې نیوکې یې پرې وکړې. په اسلام آباد کې څېړونکي عبدالله مومن مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جرګې ځینې غوښتنې په عملي ډول د منلو وړ او ځینې نه دي.
دی وخت کې د پښتون تحفظ موومنټ چې کوم مطالبې دي چې پاغې کې د لافت افراد واپس راوستل دي، او د دې سره سره بیا د کمپنسیشن خبره ده، کورونا بعدې خبره ده، بیا چې کوم خلک مړي دي هغوی ته، او د کمپنسیشن خبرې سره کمپنسیشن سره څه مسلې شته دي. د دې سره سره دغه مسلو باندې خبرې کېدی چې ریاست لګ دی دغه ته تیار دی، خو چې کوم د فوج د واپس وتلو خبره ده د قبایلي علاقو نه، هغې ته هغوی اوسه پورې تیار نه دي. کوم مطالبه چې کیږي دا سمبولیک ده، ځکه که فوج د قبایلي علاقو نه بار شو، نو پولیس دوه ورځې هم د طالبانو مقابله چې ده هغه نشي کولی.
د اکتوبر په 6 پولیسو په ریګي للم سیمه کې د خیبر جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وې او 3 کسان وژلي وو. تر هغې وروسته حکومت او پی ټی ایم مذاکرات وکړل. نه یوازې د جرګې د کولو اجازه ورکړل شوه، بلکې وزیر اعلی علي امین ګډاپور او ګورنر کونډي پکې تقریرونه هم وکړل. خو پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد کاروایانې روانې دي. غورځنګ مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې حکومت لږ تر لږه د خیبر جرګې د 95 ګډونوالو شناختي کارډونه او بانک اکاونټونه بند کړي دي. د پی ټی ایم په وینا پولیسو د 2 لسو زیات پر امن فعالان نیولي چې باید خوشی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پېښور کمشنر ویلی دی چې پولیسو په 13 ونۍ کې په نشو روږدي په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته یې لېږدولي دي. د کمشنر دفتر پرون د مشال راډیو په ګډون رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلی دی چې هڅه کوي چې په کمپین کې د لږ تر لږه 2000 کسانو درملنه وکړي. د نشئی موادو او د روږدو کسانو د درملنې چارو پوه ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړې او وایي چې پر ځای د دې چې پولیس للارو کوڅو او سړکونو څخه خلک ونیسي. باید پوهان له روغدو کسانو سره خبرې وکړي او درملنې ته یې وهڅوي. د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې په تیر کمپین کې هم د سلګونو کسانو درملنه کړې چې اوس عادي ژوند تیروي. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د نومبر په 14مه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تېره یوه اونۍ کې یې په نشو روږدي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بحالۍ مرکزونو کې یې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ډی سي ندی افتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای. خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اختا نشي.
دې لپاره چې یو داسې اپروچ چې د کسان موټیویټ کړي شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. داسې نه چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکه، 2300 کسان بل ته ورکه، چې د پولیس ته ذریعه سړکونه نه په زور دا کسان نیسي. هغه خلکو کې داسې پروفیشنل اپروچ دی نه هغه کوي چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی سو پور چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ورسره کښېنه نه ستا آؤټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دی یو ٹرین کاؤنسلر به ورسره کینی او سو سیشن به کوي او سو روزی بلگی چې هغه مینٹلی تر پریپیر کا موٹیویشن ورته ورکا فیملی پریپیر کا چې هغه موٹیویٹڈ کلائنٹ یو تو ٹریٹمنٹ سنٹر ته راشي هغه کامیاب علاج وي.
ایوب خان وای چې یو این او ڈی سی څو څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروي وکا چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي. خو تر اوسه دا سروي ونه شوه او دوی څلور یا پنځه کاله پخوانی سروي شمیرې کاروي.
اوس هم هماغه زاړه اسټیمیټ باندې خبره کوو چې 6 ملیون ټوټل یوزرز دی او 4 ملیون څخه کم دی دا پرابلم یوزرز دي چې یا ته علاج پکار دي. او یو ټرند واضح دی چې د هیروین استعمال کم شوی دی ډیر او آیس چې کم استعمال هغه ډیر اوچت شوی دی.
د خیبر ضلع یو مدني فعال داود پردی وای چې پکار ده د کمپین لاندې په تعلیمي ادارو کې هم کار وشي او ځوان کول د نشه یي توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او پکار دا دو چې په سکولونو په کالجونو په یونیورسيټیونو باندې ختم شي ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې ووانۍ کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې څه باندې 150 د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې 40 کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپین د نومبر 8 نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کال وړاندې په نشو روغ دو خواوشا 1500 کسانو علاج مکمل کړی او په هغه کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یو شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروا رکت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی
کورتومتراجو و ا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استازي زمير قبولوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په لنډ بیان کې ویلي چې نوموړي د خپل یو ورځني سفر پر مهال له چارواکو سره د افغانستان د سولې او سوکالۍ په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغانستان خاوره د پاکستان او نورو ګاونډیو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوچ پرون په ونیزه خبری غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته په جواب کې وویل چې په دې اړه په بیا بیا طالبانو ته ویلي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد مؤثره اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت هم په بیا بیا ټینګار کړی چې هیڅ ترهګرې ډلې ته یې پټنځای نه دی ورکړی او د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. د سالم احمد صالح رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت د چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته په یو ورځني سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپله پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ په یوه کنفرانس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیه په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تل یا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل د چې هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
څه ته حق پیژندنه په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندي هیلي
حکومت تیر شو خ ډېر یونیورسټي نه ډېر سه یو کو کالجونه خو له جنو کو د سکولونو مها څخه مې دې لکه کم چې وړاندې وو.
تاندي هیلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د بولان میډیکل کالج زده کوونکو او د بیلابیلو ګوندونو غړو او پلویانو په کوټه کې د لسګونو زده کوونکو د گرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې ده. د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته د پرونی احتجاج ګډونوالو د بلوچستان له حکومت وغوښتل چې نیول شوي زده کوونکي د خوشي کړي او په بولان میډیکل کالج کې د زده کړو بهیر بحال کړي. د نومبر پر 11 د بولان میډیکل کالج د نارینه او په لیلی یا هاستل کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ نښته شوې وه. تر هغې وروسته پولیسو د ځینو زده کوونکو پر ضد مقدمه دایره کړه. پولیس وایي چې د نومبر پر 12 یې چې د هغو کسانو د گرفتارۍ هڅه کوله نو زده کوونکو په کاڼو وویشتل چې په غبرګون کې پولیسو وخلن ګیس وکاراوه او 128 تنه یې د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي قانون درېمې مادې یا درې MPO له مخې ونیول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پرون مشال راډیو ته ویل چې کله ترنګلتیا کم شي نو بیا به بولان میډیکل کالج پرانیزي. جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د خپل یو مخکخ سیاستوال د وژنې پر ضد د صوبې په ټولو ضلعو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی مرستیال امیر عنایت الله بیگا په بیان کې په باجوړ کې د خپل ضلعي عمومي سیکرټر محمد حمید صوفی وژنه غندلې او ویلي دي چې ګوند یې د نومبر پر 12 په خیبر پختونخوا کې مظاهرې کوي. دا تر هغې وروسته ده چې وسلوالو پرون ماښام د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامی سیاستوال او د سوداګرانو ټولنې پخوانی مشر محمد حمید صوفی وواژه. پر نوموړي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور به د نومبر پر 24 له هغې صوبې څخه اسلام آباد ته د تلونکو احتجاجي قافلې مشري کوي. د هغه ګوند اطلاعاتي چارو سیکرټر وقاص اکرم شیخ پرون په پیښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د پراخ او سوله ییز احتجاج تیاری یې پیل کړی دی. تحریک انصاف د احتجاج اعلان پر داسې مهال کړی دی چې د اسلام آباد انتظامیه په هغه ښار کې پر ولسي غونډو او مظاهرو بندیز لګولی دی. د سوریې یا شام دولتي خبري اژانس وایي چې له پلازمینې دمشق سره نږدې پر دوو رهایشي ودانیو د اسرایلو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. اژانس وویل چې لومړی حمله پرون د دمشق په غرب کې پر المزا او دویمه په القدسیه سیمو کې شوې ده چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 تنه وژل شوي دي. د اسرایلی پوځ راډیو ویل چې په دمشق کې د حملو اهداف د فلسطیني وسلوالې ډلې اسلامي جهاد مرکزی دفتر او نورې شتمنۍ وې خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسته مشال راډیوي مجلې خبرونه وخت دی. دا ونه مو پکې د ننګرهار له ځوان شاعر سمی وطنوال سره د هغه پر هنر او ژوند خبرې کړې دي. نوموړی د یوې ادبي کورنۍ غړی دی او له 300 زیات غزلونه یې لیکلي دي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نجیبه مریم او دا ونیر سره ل ننګرهار یو ځوان شاعر ملماده سمی وطنوال سیب وای په غربت کې به سړې ډوډۍ تناستم که هرڅو گزاره به مې کوله چې کوم کار ته رسیدل به ناممکن ول چې کوم کار ته رسیدل به ناممکن و ارمانونو جنازه به مې کوله د هر چا سره ښېګڼه مې ارمان و له هر چا سره ښېګڼه مې ارمان و که کېدو هم نه واده به مې کوله او چې سمی وطنوال ډېر چانه خپه شوم خو به صرف یو ګیله به مې کوله. دا ځوان شاعر همدغه شیبه له ننګرهار د واتس اپ په لاره سره ملګری دی. سمی وطنوال سه ستړی مشي او ډیره مننه چې موږ له وخت راکوې.
سلامونه امیر صاحب تاسو ته او د مشال راډو ټولو اوریدونکو ته. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ او خدای دې چې دغه پرونه لیدونکو اوریدونکو خوند اخلي.
ډیره زیاته مننه. او سمی وطنوال سه په همدې تخلص باندې زه ننګرهار کې یو ډیر پیژندل شوی شاعر زما ذهن ته راځي عبدالقادر وطنوال صاحب. اتمن د ماغې کورنۍ غړی.
بالکل هغه زه بخله زما والد صاحب نو خدای د جنتونو سردار کړی او دا ماغه تخلص چې ځان باندې مخره. او داغه نوم ژوندۍ ساتلی.
صحیح، ډیر مخه کړی دی او زه ډیر زیات خوشاله یم چې د یو بااستعداد ځوان سره مخامخ یم. نو استاد پلار یو لوی نوم و، داغه شاعري و هنرمندان هم او لسته رسولې ده، کتابونه هم چاپ شوي دي. نو داغه کومک در سره څومره و چې ته هم په همدې لاره روان شې؟
زه خو ډیر وړوکی وم چې هغه وفات شوی و، تقریبا نن څخه 12 کاله مخکې. نو هغه وخت کې زه تکلن وم، خو بیا به ما هغه وخت کې ما داسې هغه پردي شعرونه نه و، د لکه بریالي سمدی او سندره وه چې غریبي دانن مو یو یا جانان بس دی. نو هغه به ما ویل چې غریبي دانن مو یو یا جانان بس دی چې د ګوډې اردانی شو بیا به ګورو. مقصد هغه پردي شعرونه مې هغه کول، خو په شعر و شاعرۍ دونه نه پوهېدم، خو بیا هم لکه تشویقوله مې کړی. نو وروسته بیا بهرون ته چې لاړم، خپله شاعري مې کوله، شعرونه هم کره کتنې ته وړاندې شو، نو ډېر تغییرات بیا راکې راغې.
سید دې ته راځو، خو شروع ما دا غځې نه کړې وه. نو ما وایي چې کستا پلار چې کله وفات کېده ته وړوکی هم وې، خو د یو شاعر او د لیکوال دا کور د دې نورو نه مختلف وي. کېدای شي هلته به ډېره نوره دارایي نه وي، خو ورځپاڼې به خامخا وي، کتابونه به وي، هلته به د ادیبانو تګ را تګ وي، دغه هر څه ته په وړوکوالي خامخا لیدلی دي که نه؟
هو ډېر زیات، ځکه هماغه وخت کې هم زه پلار سره تلم، نارنجګل مشرې ته او ځینې نور شاعران سره لکه بابرزی صاحب او سالک صاحب سره چې کله به هغې لیدنه کوله، نو زه به م ورسره تلم. نو زما یادېږي هغه شعرونه به م اورېدل د نورو استادانو څخه.
صحیح. نو بیا سمی وطنوال د شعر لیکل شروع کوي، خو دا راته وایي چې شعر ته به دې هم راځو، خو زده کړې دې څومره کړې دي او نن سبا څه کوې؟
زده کړه مې تر لیسانس کړې، د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم، خو په الحال بې وظیفې یم، نو ګرځم ورپسې ډېر. خدای مهربانه دی، انشاءالله وظیفه به هم پیدا شي.
الله مهربانه دی، تاسو ته به خدای پاک وظیفه هم درکړي. نو بیا ته وایې چې بهیرونو ته دې مخه شوه، نو د کومو بهیرونو غړی؟
زه ختیځ ادبي بهیر ته ډېر تلم، خیال ادبي بهیر، کابل کې هیواد ادبي بهیر، نو دغه بهیرونو ته ډېر زه تلی یم. اوس هم زما
بهیرونو کې د څه وموندل سمې وطنوال؟
ډېر زیات، اوله کې چې زه تلم نو زه په کاپیا او ردیب باندې نه پوهېدم. وروسته بیا مشرانو د لما څخه غوښتنه وکړه چې شعر د کره کتنې ته وړاندې کړه. نو هماغه و چې مشرانو ښه نظرونه راکړه او ما کې دا استعداد لیده چې ته ښه شعر لیکې، خو کار ته اړتیا لري. نو هماغه مشرانو لارښوونې مې چې اوس دونه شوي وو چې لږ شعر هم د خلکو د خوښې او خپله یعنې خوښه وي، یو شی چې د چا خپله خوښ وي نو هغه من نور هم خوښوي. نو اوس مهال شوی هم د پخوا څخه ډېر.
بالکل معلومیږي، همداسې ستاسو شاعري په ټولنیزو رسنیو خپرېږي. یو شعر اورېدونکو ته ما هم مخکې وړاندې کړو. او نو زمونږ اورېدونکو ته څه واوروئ چې ستاسو په خپل غږ کې ستاسو یو شعر واوري، بیا به زه نور ته پوښتنه وکړم.
سمه ده، زه به یو شعر ووایم.
ښه، ارشاد.
پخلی نه ده له کرداره معلومیږي، پخلی نه ده له کرداره معلومیږي، دلته هر یو له رفتاره معلومیږي.
ډېر ښه ده.
هر سړی سپینه جامه کې ملا نه دی، هر سړی سپینه جامه کې ملا نه دی، امتحان د چا لکاره معلومیږي.
ډیر ښایسته شعر.
ډیر مننه. هر سړی سپینه جامه کې ملا نه دی، امتحان د چا لکاره معلومیږي. شاید نورې اندېښنې مو سر ته راوړي، شاید نورې اندېښنې مو سر ته راوړي، له دردې او له غباره معلومیږي. د غربت سپو د هر څه نه پسند کړي، د غربت سپو د هر څه نه پسند کړي، مجبوري دي د انکار معلومیږي.
ډیر ښایسته.
د غربت سپو د هر څه نه پسند کړي، مجبوري دي د انکار معلومیږي. اوس هم چې د نامې ذکر سوګ کړي، اوس هم چې د نامې ذکر سوګ کړي، لا مې هم زړه کې ساره معلومیږي. او ایسا می هغه دنی می اشنائی کړي، ایسا می هغه دنی می اشنائی کړي، لرویه سخه یار معلومیږي، دلته هر یو لګتار معلومیږي.
ډیر ښایسته شعر دی. د پلار شعر خود نه دی، خپل خود راته وره کنه. ټوکه مې در سره وکړه، ښایسته شاعري کوي. او نو کور کې ستاسو په کورنۍ کې نور څوک شاعري کوي او کوي؟ نو څه نومې
مشر ورور مې د درمالمین استاد دی، عبدالصبور وطنوال، هغه هم شاعري کوي، خو دومره نه کوي لکه زه زیاته کوم د هغې په نفرت.
تا ورته کار ویلې؟ لکه
مونږ خو هره جمعه غونډې کوو بهیرونه کې، نو اتمن چلار نشي بیا ملګری پښتنه کوي او بهیرونه دي چې نن سبا ځوانان روزي نو زه ډیر خوشاله یم چې هلته ورځم.
صحیح. او شیرونه دې په ورځپاڼو مجلو کې چاپ کیږي؟
او ننګرهار ورځپاڼې چاپ کړي وو او یو د شیرونو غورچاڼو هغې هم زما نه غوښتنه کړې وه چې ستا یو لس شیرونه انتخابه وو نو هغې کې چاپ کیږي. او فلحال نو یو درې کتابه چې تقریبا 300 غزلې مې دي برابری کې خلاص چاپ کړې مې نه دي.
صحیح. او د استاد عبدالقدیر وطنوال شاعری خو ډیرو هنرمندانو ویلې ده، ستا شاعری خو چا نه ده ویلې تر اوسه؟
یو هنرمند ویلی اسرار خوشدل بنوم پاکستان کې. نو نن سبا اکثر هنرمندان هم بیا د پیسو غوښتنه کوي چې موږ ستا شعري یعنی اوسو کمپیوټري دنیا را چې موږ یې د موسیقي سره کوو پاکستان کې سټوډیوګانې کې وایي د پیسو غوښتنه کوي بیا موږ ته پوشا کیږو.
صحیح. بل دام نه چې په وطن کې خو اوس په موسیقي پابندي ده، نو هغه هنرمندان چې ښایي تا سره پیژندل یا ستا شعر خوښېده به اوسل ته نه ټولو وتل له وطن نه؟
وسم زین محلی سندرغاړي شتره خواتم راضی کلا کلا استاد شازوان منور سان او ساروان منور او زین نو سندرغاړي شتا چی راضی خو موسیقي اوس محل بندره.
صحیح.
او ناس ته
صحیح. نو سمی وطنوال صاحب زموږ خبرونه خو بروانه وی خو استاد شاعری به نور هم او کوشش مې ده چې ستا ډیره نه ډیره شاعری زموږ اوریدونکو ته ورسیږي. نو د خبرونه په دې برخه کې څه ورته اوروي؟
زبا یو بل غزل مو یما گلے با دمرا خود زما پزڑ پات کی دی. گلے با دمرا خود زما پزڑ پات کی دی شیبا شیبا باران و او تن پات کی دی.
واہ واہ ډیر خستر دار تبیا و یار
من نہ گلے با دمرا خود زما پزڑ پات کی دی شیبا شیبا باران و او تن پات کی دی.
تو گور سمرا خستر واہ واہ ډیر خستر
من نہ کین کی وسله د نړۍ سره بسیال و
ارشاد
کای خې وصله وې د نړۍ سره بسیال وو قلمه کپلاس د پښتانه پاتې کېدی.
وا ډیر خسته.
او دلیل یې دلیدو وی نور هڅه بهانې وی دلیل یې دلیدو وی نور هڅه بهانې وی هغه کایو زلل تمل منه پاتې کېدی.
ډیر خسته.
او زما پرزې کتولې پچا دمر مینه زما پرزې کتولې پچا دمر مینه ته هم به په وجود اوبو پاتې کېدی.
ډیر خسته شعر دې دار ته بیا وای خدام ډیر خسته انتخاب شعر
ما پرځه کتولې پچا دومره مینه ته هم د وجود اوبو پاتې کېدی. او چې غوس دې خپل بدن شي نو د بل په درد به پوشي.
ډیر خسته.
چې غوس دې خپل بدن شي نو د بل په درد به پوشي کچرتا ستا په خپل لمل لمبه پاتې کېدی.
ډیر خسته.
مننه کمزوري حافظه مې وا هر څه برانه هیر شو.
وا
کمزوري حافظه مې وا هر څه برانه هیر شو سمې وطنوال ذهن کې مې ته پاتې کېدی شیبه شیبه باران و او ته نه پاتې کېدی.
ډیر خسته غزل دی او خاص کر دا مطلب ډیر زوره وره دا ټول شاعری مخ کولې دا غزل هر بیت
کولې دا تاسو غوښوې
مننه مطلب ډیر زورور ده او ځینې شعرونه پکې واقعا ډیر زورور دي. نو دا راته وایي چې نن سبا په ننګرهار کې د بهیرونو څه صورت حال دی؟ څومره وخت کې یو وار سره راټولېږئ او چیرته راټولېږئ؟
موږ ننګرهار په عیدګاه مسجد کې موقعیت لري او وسم هماغسې مشاعری ښه په خوشحالۍ سره روانې دي او ډیر خلک پکې ګډون کوي.
صحیح. نو په دې بهیرونو کې لکه بیا څه وي؟ تاسو مشاعره کوئ، تنقیدی غونډې وي، څه لیکچر وي؟ دا راته وایي.
لیکچر هم وي، استادان راځي، سیمینارونه وړاندې کوي، د پوهنتون شاګردان راځي، کله چې مونوګراف وړاندې کوي پوهنتون کې نو لاغې نه مخکې دلته راځي او نور داسې د ویناوالۍ پروګرامونه هم دلته وي چې ځوانان راځي او زده کړې کوي پکې. د انګلیسي برخه هم پکې وي په نور ورځو کې. خو د جمعې ورځ صرف لیکچرونه وي، څوک سیمینارونه وړاندې کوي او مشاعره وي په اخره کې.
صحیح. د افغانستان د نورو برخو نه یوازې ظاهره د ننګرهار کې خو به دیبانې شاعران په هر ولایت کې شته نامه خدا په هر ولایت کې ډیر شاعران لرو، ډیر لیکوالان لرو، نمونه لري دوی. د زما پوښتنه دا ده چې د نورو ولایتونو د شاعرانو د ننګرهار د شاعرانو لیکوالو ترمنځ څه تړون شته؟ راشه درشه شته؟
او ډیر زیات شته. سورہ زمخ کم دا تراب سے دا کتاب مخکتا نوا نو دا نور ولیتون نم دیر شہران ناغلی دا خوست ناغلی دا پکتیانا نو دا کابل سا خراغلی ان دا کسی مختنخوا سا کم شہران ناغلی
صحیح دا راش درش سمر گٹا وروی
دیر زیادتا وی زکا یو خو با دا نور سیمو دا شہران زلحجی سر بلش زکا خوستیان دیر خلح جاکی دا حلمن خلگا د قندار خلګو نو اتمن نور شاعران خخه نظرونه لري او یو بل سره تجربه خپل شریکي
صحیح او تاسو هم زید ننګرهار ځوانان نور ولایتونو ته ځی کله کله چې دا سیلوې مشاعری په نور ولایتونو کې کیږي
زو کابل ته زو کله چې مشاعری وي هواد ادبی بهیر کې او زو خپل کابل ته تلایم نو نورم زی خوست ولایتونو ته ډیر شاعران زی خو ولایتونو خو شم زما د زده کړو وختونه نو نن وختل چې پانتون رانا پاتی شی نو مشاعرو وقت همی دسی کم مخبر کبو
صحیح در توائی چی پا ننگرهار که خود نارنج گل مشاعرم وی کنا نو آغا مشاعری پا زوانانو باندی سمرا تاثیر کرده ده آغا زوانان چی خواهی شاعران نوی خو پا مشاعره که گدون کوی سل زان سر واپس وڑی آیا دستی و خیالم زان سر وڑی چی کما شیر ولی که بلواری که ده شی زمدل توڑان ده کم پا دی آڑا کرا تسوه
دیر خان ضروری اما ورس چه مشاعره وی نیانی پا آغازه که چه غنده ویال تبیخی زه نوی دو نور ولیتون سخم دیر خلق رازی او کلا چه زوانان گوری مشران شاعران گوری نو دی تحسیگی چه اصوی چه خپل شیر ولی که او بیا اما غزوانان مونگ سخم سخ بختنه که چه سنگا مونگا شیر ولی که بیا مونگر تلار خونه که چه بحیرون تلار شه دلتا استازان دی و نور شاعران شتا چه تا سر پا دقی برختی همکاریو که ترسوخ شاعران شه تاس هم
صحیح افغانستان کې چې دا تحولات راغله ډیر زیات خلک کډوال شول سمی وطنوال صاحب نو پاره کې لیکوالان او شاعران مو خی د ننګرهار نم ډیر زیات فرنګیان وتلی وی نو آیا څه خلای را منځته کړی ده یعنی دا غوی زه خو خالی شو مثلا د هر یو چا به شعر لیک چا به قصه لیکله څوک د پوهنتون د ادبیاتو استاد او هغوی چې لاړه لاړه لغزایونه خو خالی پاتې شول کنه
او واقعیت چه دو وطن سخه چه هر زوان زی استازان زی شهران زی نو واقعیت چه هواد دیر یعنی دو یو نورین سر مخکی گی نو منگم دیر خفه او چه داسی استازان و شهران و دو وطن سخه زی نو خفه خویو طول
صحیح نو تا پا خفگان کی خشیر لکلی شی که پا خوشحاله کی سمی وطن والس
زه خود خفگان شعرم په خوشحالی کې لیکم
صحیح صحیح نو بس د ځوانان چې وي دوی کې همت تیر وي که غم هم وي نو دوی بیا زغملی شي او طاقت لري که نه نو بریمان اوس یو څه راته اورې د خپرونې په دې برخه کې
زه به یو غزل وایم
ارشاد
د ویر نارې شوې چې جنگ زور اخیستی
واه
د ویر نارې شوې چې جنگ زور اخیستی بیا د پښتون په کې کور اور اخیستی
ډیر
دا جګړه زکه زما نه خوښیږي دا جګړه زکه زما نه خوښیږي چا نه یې پلار چا نه یې ورور اخیستی
ناورین
حالاتو داسې مجبور کړی یم چې حالاتو داسې مجبور کړی یم چې ما نه مستی ما نه شور اخیستی اوس چې پریوتې وي ماڼې وي د وخت اوس چې پریوتی وی ماڼۍ وی د وخت دا چې په لوګوی وی رنگ تور اخیستی او که د چا زړه ساتم سمې وطنوال که د چا زړه ساتم سمې وطنوال قدم یې ما نه په بل لور اخیستی
درنو اوریدونکو دا ځوان شاعر دی سمې وطنوال نومیږي او دی په ننګرهار کې دی او هلته چې کوم ادبي بهیرونه دي هغوی سره ملګری دی هغو بهیرونو ته ورځي د هغوی فعاله غړی دی نو دا غزل تاسو له دوی نه واورېده د مشال راډیوي مچل اورئ او دوی سره دا پروګرام لاپسې نور غزو نو وطنوال صاحب شوق دی د شاعرۍ سره او په کار ده چې ادبیات ته لوستې وې ته لاړلې اقتصاد ته ولوستو دا ولې
زه خو له وړکتوب نه د ادبیات سره ډېره مینه لرم نو دا بهیرونو کې مې ډېر ګډون کړی او د شعر و شاعرۍ او هغه برخه مې یعنی ژوندۍ ساتلې خو بس د مور خوښه مې وه چې زه باید اقتصاد وایم تر څو یو ځای کې وظیفه واخلم او نن سبا د ادبیاتو والا دومره ښې وظیفې نه پیدا کېږي او زما خپل هم خوښه وه چې سبا یو ښه کاروبار ولرم د شاعرۍ تر څنګ
در اتوه چه ده شاعر چه اقتصاد خوی نو خشیر لکلی شی کنا که اقتصاد خراب بی بیخ لکلی شی
یارا چه اقتصاد خراب بی خشیر باولی کلی شی زکر اونجا مشکلات زیادی نو
یعنی شاعر لکا پا بطه که چه خختی پخیگی شاعر بانده چه سختی راشی نو ده بیا حالا خپل طاقتون را یوزه که یو یو ده شیر بنا ورکی ورتا
بلکل همداسه ده یعنی چه ویدل بانده چه در شستر گو جاڑی نسی بی باران دناویو با
صحیح او تا مخ که چه خبری مونگا شروع کولی کنا سمی وطنوال سیب نو تارا تا ویلی چه خپل هغه وخت کې شاعر نه وي خو پیروډي د کولای شو یعنی د نورو په شعرونو کې د اضافه کولای شو کامیډي طریقه باندې لکه د بریالي
سمتاوي
چې د ګوډي ارزاني شو بیا به ګورو نو دا راته وایي چې کله د طنزیه شعر هم لیکلې ده کنه
طنزیه شعر مې نه لیکلې خو کوشش مې کوم چې وی لیکم خو بیا مې نه خوښېده چې وی لیکم
صحیح
یعنی زه باید حماسي او عشقي شاعري ولیکم سبا یو خنم وګټم
صحیح بالکل هم دغه سیدا نو استاد شاعری زیاتره مزامین سدی په سبا باندې لیکل کوي ما چې تر سو وره دی پاغه کې خو د وطن ناخوالې دی د خلکو مشکلات دی په وطن چې کم حالات راغلي هغه تاسو ډیر خان زور کړی دی نور موضوعات مو د شاعری سره سدی
همدا تعلیم لپاره مې ډیر لیکلي د وطن روانو حالات لپاره او نور د سی ځوانانو هڅونې لپاره مې ډیر شعرونه لیکلي دي او خلګم ډیر خوښ کړی دي
صحیح تمخ کې ویل چې تقریبا 300 غزلی د لیکلي نو دا شمیر د څنګه ساتل زم شاعری کوم خو ما ته یاد نه دي چې ما وسومره لیکلي
زه خو کتابچه کې هم راسوم کنه
ها
او کتابچه کې راسوم نو هر څه یې یعنی شمار معلوم دی راته
صحیح
مذاخره که سبا زمونږ نن سبا خو فیسبوکونه هم ډیر هکېږي او خلک دې نشي زغملی نه تر اوسه حالات دی افغانستان کې حتی د فیسبوک اډیر هم له منځه وړي هغه شاعري بیا زمونږ ټوله له منځه ځي نو دې له خاطره په کتابچه کې هم لیکو هغه شمارم ورته ورکو څومره هم لیکلي
او دا ډېره ښه مشوره ده چې خلک د خپل شاعري په دغه بڼه باندې لکه پخوا غوندې په کتابچو کې هم خوندي کړي ځکه چې په ټکنالوژي ډېر باور نشته نو بس د سترګو رب ته که کوم موبایل دې خراب شو یا کمپیوټر حافظه له منځه لاړه نو ستا خو دا قیمتي سرمایه ده نو دا به له منځه ځي
او بالکل همداسې ده باید کتابچه کې ولیکل شي
صحیح نو بالکل خپل شاعری په کتابچه کې هم ساتو او تا نه یو بل غزل هم اورو د خپرونې په دې برخه کې
مننه حالاتو کپلاسو کې چړې نیولې دي
ډېر ښه
حالاتو کپلاسو کې چړې نیولې دي مونږ هم د ارمانونو ډېوې مړې نیولې دي
ډېر ښه ستا
ته ولې د مکتب دروازې نه خلاصې ملا ته ولې د مکتب دروازې نه خلاصې ملا انجونو در تلاس کې سپارې نیولې دي
ډېر ښه
ته ولې د مکتب دروازې نه خلاصې ملا انجونو در تلاس کې سپارې نیولې دي او هغه به چې له کبره چا ته مخ نه اړوه هغه به چې له کبره چا ته مخ نه اړوه ویلې ستا لپاره مې روژې نیولې دي
ډېر ښه شعر
مننه چې زه او ته رضا یو د یو بل په محبت چې زه او ته رضا یو د یو بل په محبت نو ولې اوس دودونه د یادې نیولې دي او د ورور واده کې ګرده په همزولو کې تاویږي د ورور واده کې ګرده په همزولو کې تاویږي په غاړه یا میل لاس کې چمبې نیولې دي
ډېر ښایسته
او پوهېږم چې په هر قدم عذاب راکوي ژوند پوهېږم چې په هر قدم عذاب راکوي ژوند خو بیا مې هم غښتلې ارادې نیولې دي
ډېر ښایسته
او زما به مجبوری وه چې سمې وطنوال تلم زما به مجبوری وه چې سمې وطنوال تلم او دې راته له قهره سترګې سرې نیولې دي
سمې وطنوال صاحب تاته پته شته ستا په دې شعر کې ډېره موسیقي پرته ده یعنی زه هنرمند نه یم خو که وغواړم نو هر شعر د کمپوزېږي ته په خپله په شعوري توګه هم دا کار کوې که نه بس فطرتن ستا په شعر کې موسیقي پرته ده
زه خپله کوشش کوم چې داسې یو څه ولیکم ځکه زه ډېر شعرونه هم داسې راځي چې ښه یې هم لیکم بېرته هغه یعنې ړنګومه نو کوشش کوم چې یو شعر که لیکم موسیقت ولري سبا یو څوک یې خوښ کړي که یو ځای کې ویم هم نو باید خلک ترې خوند واخلي
صحیح او خپله شاعري دې له کومو لارو ولس ته رسوي
اوس خو د سوشل میډیا دور دی نو له همدې لارې شریکو په بهیرونو کې چې کله غونډې نو هغې څخه هم ویډیوګانې کوو په فیسبوک کې نشرو ټیک ټاک برخه کې هم خبرو، نو همدغه لارې دي کتابونه به هم ان شاء الله په نږدې وخت کې چاپ کو.
ارمان لري چې خپل شعری ټولګه چاپ کړي او پاغه بڼم ولسته ورسره.
او ارمان می دې چې خپل لمړنۍ کتاب چاپ کما په نږدې وختونو کې، چې تر څو خلک ترې خوند واخلي زما له شعری څخه، ځکه ډېر خلک غوښتنه کوي چې ته باید کتاب چاپ کړي. دا مې ارمان دی چې لمړی کتاب می چاپ شي.
صحیح دره توه چې د ټولنیزو رسنیو ته مخکې یادونه وکړه، نو د پښتو شعر په زلولو کې څومره رول لوبوله؟
ډیر زیات رول لوبوله، ځکه اوس وخت کې چې شعر ورکه نو ټوله نړۍ ګوري. پخوا به چې دې ولیکه ځان سره بره وساته، یعنی هر چا نشو کولی چې کتاب د چاپ کړي لکه مشکلات له امله. نو اوس سوشل میډیا دور دی، حتمن که یو شعر تلیکي هغه بل څوک هم د خپل فیسبوک نه خپلوال نه نشرئ، نو هغه شعر ډیر زر تر خلکو رسیږي.
صحیح د غلا ویره خو نه پکې چې سمې وطنوال شعر نن خپور کړي او سبا بل چا په خپل نامه باندې هغه شعر خپور کړي.
خه پښتنه لري وکړه او داسې کار شوی مو په نوم یو نتاق سمې وطن هغه سمې خو به تخلص سمې وطنوال په نوم کړو. نو ما به کله شعر په فیسبوک خپور کړي سمې وطنوال کنه، یعنی غزل می هغه به بیا دغه شعر تبلیکو بیا ورسلی کې چې غزل می بیا ما ورته کمنټ کوي بیا هم سړی په خبره نو بیا اخر پوسټونه می وکړه اخر داسې چې سړی بیا ورسته پوښو. نو حتا پر اډوګانه کې ویل
ها ډیر ښه دا خو نو به خو لا ورو
او ولا یعنی ډیر خپکړم مچ اوس زه سمې وطن مال شم کاته.
صحیح صحیح. نو سر مان لري سمې وطن والا پزړه کې
ارمان خو دا لرم چې افغانستان جوړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې د وطن څخه تلي بیرته هم دلته راشي، خپل سرمایه ګزاري وکړي، خپل وطن کې د وطن ته خدمت وکړي، تر څو خلک مهاجر نشي د وطن څخه، همدا افغانستان آباد شي او د نجونو تعلیم بیرته شروع شي او خلک آزاد توګه ژوند وکړي پرته له ویرو.
بس ارمانونه د خدای پوره کا سمې وطنوال سه او زه ډیر زیات خوشاله يم چې مال د وخت راک او خسته خبره دم راته وکړي او خپل شاعری دم را وراوله.
ډیر زیات مننه.
درنو اوریدونکو زموږ هیواد له استعدادونو ډک دی، د خغوره مثال دی. تاسو د سمې وطنوال خبرې مو اوریدې، شاعری مو اوریده، خکول شاعری کوي، نو لدوی با مننه وکړو. تاسو نه به هم مننه وکړو چې دې خبرونه ته مو غوږ نیولې او تر بلې ونې پورې چې زه یو بل غمه تاسو مخې ته راولم. خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. خاده آباد سه، خدای پامن.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.